صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرح تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړه ورکړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته ورتلو منع کړی، له بهره په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه کوي. په دې تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري. د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت و مخالفه ډله ادا کوي چې د کابل په سره شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ادعا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. د ازادۍ جبهې له دې مخکې ویلي چې د کابل پر هوایي ډګر د وروستۍ حملې په دوام چې مسؤلیت یې دې ډلې ومانه، طالبانو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کور په کور تلاشیو خبرونه تایید کړي او ویلي دي چې طالبان د کابل د شمال په سیمو کې د خپلو مخالفانو په لټه کې دي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړ کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې پنځه نور کسان هم لا درک شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانې ویاند احسان الله کامګار رسنوی ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له مرکز فیض آباد څخه د کواف ولسوالۍ خواته روان و او خواهان ولسوالۍ کې له سړک څخه واوښت او سیند ته ولوېد. خبر زیاتوي چې د لا درکه کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغه هېواد ووځي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټه کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنټه په ایران کې د جمشید اشار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی و او امریکا ته د راستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شهر مهد تورن چې په متحده ایالاتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمی برید کې هم لاس لري. شهر مهد او د هغه کورنۍ دا تورن رد کړی و. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شهر مهد اعدام غندلی دی. د اوکراین په شمال ختیځ خار خار کیف کې د پولیسو پر یو سټیشن د روسي په برید کې یو پولیس وژل شو او شپږشت نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویګیفسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د خار کیف په مرکزی برخه کې د پولیسو ماموریت د دوو روسي توغندیو په وسیله په نښه شو. د بیان له مخې په ټپیانو کې څلور ملکي وګړي شامل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي.
In regard to accountability, I'm in favor of
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شو خبریالانو کورنۍ وای ل جرمونو د مافیات کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم ده. نن د نومبر دومه د خبرالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت تفصیلي راپور لرو. په میدان وردګ کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې او خلک هم ورته خوښ دي.
د اول سوالی سپدی مسیر کې ټولې پروژې د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د دې انټرنیټ رسول او د مخابرات او هغه سایټونو سیال ته په نامه محرومو منځخو کې پروژې هغه وسلول د مرکز سره د دې ډول لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
په نړیوال موضوعات کې به واوري په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسیې اجنټان بلل شوي تور لګولی چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یو هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بینت د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي و، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له خزو او جنو سره د تبعیض چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر الټیا ټینګار وکړ. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر پورته.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلوی يم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې يم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوي دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناوو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting.
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بیزی چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونه په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزی چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصيلي رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنې وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د دې هیواد د عامو خلکو لخوا د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له چلند شکایت کوي. دوی وایي په وروستیو کې د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر څنګ د دې هیواد یو شمېر عامو خلکو هم له افغان کډوالو سره توپیري چلند ته مخه کړې ده. نو تفصیل په دې راپور کې
د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د محدودیتونو او سختو اقداماتو له لګولو وروسته یو شمېر دغه کډوال وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد د پولیسو او امنیتي ځواکونو د زور زیاتی تر څنګ له ټولنیزو زورونو سره هم مخ دي. د افغان کډوال ادعا کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر عامو خلکو هم له دوی سره تاوتریخوالی کړی، وهلي ټکولې دي، پولیسو ته سپارلې، توپیري او نور ناسم چلند یې ورسره کړی دی. د دوی په وینا دغه تاوتریخوالی چې د ژوند شرایط یې ورته ستونزمن کړی دي، دوی کارځایونو ته هم رسیدلی او په ځینو مواردو کې د کار خاوندان دوی تماشا هم نه ورکوي. یو تن افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب او د اندېښنې وړ دی. ځینې دوکانونه مفت جنس او نانوایان هم ډوډۍ نه راکوي، د کار خاوندان بیا زموږ پیسې نه راکوي. هر دروازه مو په مخ تړلې ده، ان د ملګرو ملتونو دفتر ته هم ورغلو او لیک مو ورته ولیکه، خو چا مو غږ ونه اورید.
په تهران کې یو بل افغان کډوال فیروز دلجو ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شهروندان ایرانی با افغانیا
ایرانیان لا فنانو سره نامناسب چلند کوي. دوی هر ورځ په بیلا بیلو ډولونو سپکیږي او ان په سختۍ سره خپل معاش ترلاسه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې افغان کډوالو سره د شوي تاوتریخوالي ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې لیدل کېږي یو شمېر ایرانی نارینه افغان مېرمنې ځوروي. تازه د ایران د ولسمشر مرستیال علي ربيعي د دغه اقدام په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې د ورته ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا ډول چلند د نه توجه وړ او دردونکی دی. نوموړي د افغان کډوالو پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی زشت ګڼلی او توکم پالنه یې بللې ده. دا خبرګونونه وروسته له هغې زیات شول چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د 1403 هجري لمریز کال تر پایه د شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانانو د ایستلو امر وکړ، هغه چې د ایران په تاریخ کې د افغانانو تر ټولو لوی اخراج بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د امریکا استخباراتي ادارو پرون پر هغې ډلې چې د روسي اجنټان بلل شوي تور ولګاوه چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایې ورکولو اړوند یوه جعلي ویډیو خپره کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکو پر هغو کسانو چې د روسیې تر نفوذ لاندې کړې بللې دي تور لګولی چې په جورجیا ایالت کې د رایه ورکولو د بهیر اړوند جالي ویډیو یې خپره کړې ده. د امریکا درې مهمو استخباراتي ادارو د ملي استخباراتو د مشر دفتر او ډي ان آی، د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی او د سایبري او تاسیساتو امنیتي ادارې سی آی ایس ای پرون د دې ویډیو په اړه یو غټ بیان خپور کړ. په خبره شوې ویډیو کې یو تن چې ځان د هایټي کډوال بولی ادا کوي چې ګنې د هویت ګڼ کارتونه لري او د پنځمې په ورځ د جورجیا په دوه ولسوالیو کې څو ځلې مرستیال ولسمشرې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته رایې ورکړې. جورجیا له هغو اوو ایالتونو څخه دی چې د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې د میرمن هاریس او د هغه د سیال پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي مبارزې د مهم ډګر حیثیت لري. د امریکا استخباراتي ادارو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې دا ویډیو د روسي د نفوذي کسانو لخوا جعل شوی او د مسکو د هغو پراخو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د امریکا د انتخاباتو د اعتبار په اړه د بې بنسټه پوښتنو رابرسیره کول او د امریکا په خلکو کې د اختلاف راوستل دي. بیان زیاتوي چې د روسیې نفوذي فعالانو یو بل جعلي ویډیو هم جوړ کړی و چې په هغه کې بیا د ډیموکرات ګوند له انتخاباتي ټکټ سره یو تړلی امریکایي وګړی د بډو په اخیستلو تورن کړی و. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دوی د څېړنو نتیجه پر هغه معلوماتو ولاړه ده چې استخباراتي ادارې لاسرسی ورته لري او د روسیې د نفوذي کسانو په خوانیو عملونو لکه د ویډیوګانو او د ناسمو معلوماتو د خبرولو په خوانیو هڅو هم تایید کړي ده. د جورجیا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر براد رافنسپرګر هم مخکې ویلي و چې دا ویډیو جعلي ده او احتمالا په انتخاباتو کې د اختلافونو او ګډوډیو درمنځته کولو لپاره د روسیې ایجنټانو لخوا جوړه شوې ده. رافنسپرګر د پنځمبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دفتر هم له دې ویډیو خبر شوی او زیاتوي چې دا ویډیو جعلي او د انتخاباتو پر مهال په عمدي ډول د ناسمو معلوماتو د خبرولو یو مثال دی. رافنسپرګر په خپل بیان کې ویلي چې دا کار احتمالا د بهرنیو لاسوهنو یو هڅه ده. د امریکا استخباراتو څو میاشتې مخکې هم ویلي و چې د روسیې نفوذي فعالان پلان لري چې په امریکا کې هغه اختلافونه نور هم زیات کړي چې ګنې د خلکو په منځ کې شته او د ټرمپ په ګټه تبلیغ وکړي. د روسیې حکومت په دې اړه ادعاوي تل رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر پروژې عملی چارې پیل شوې. مسولینو په خبره دغه د 216 کیلومتر په دوال نوري فایبر له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا 50 دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله د فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې د نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي بلکې لزورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موري دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغه بلدی لاري لامیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لري پرتی سیمې چې محروم دي او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لري پرتی سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمو ته ولاړ سو اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس تر هڅوي او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بهسودي سیاول ده، سیدوام ده او دغه ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د دې انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامه محرومو منځخو کې پرته دي هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
یو شمیر افغان خبریالان او د وژل شو خبریالانو کورنۍ ویل جرمونو د معافیت کلتور تر اوسه پر افغانستان حاکم دی. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. یو شمیر خبریالان وایي د دندو په تړاو ورسره بیلابیل زور زیاتی شوی خو عاملان هیڅکله هم د قانون منګولو ته نه دي کش شوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په تفصیلي راپور کې
د آریانا نیوز خبریال او د سیاسي خبرونو پخوانی مسول عبدالوارث حسرات و نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د داندې له امله د طالبانو حکومت لخوا د 2022 کال د جنوري په 13مه د څلور ورځو لپاره بندي او سخت شکنجه سوای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو وینې سي لاس نو ترل شو سترګې را باندې وتړلې او توره خلطه را باندې کښل موټر کې واچول. یو سات په همدغه کابل کې ګرځېد بیا ریاست ته نوتې وي وړو هلته هغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو. بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې هم په دوی په زندان کې هم
په هرات ولایت کې یوه میاشته خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې همدا څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو لخوا سخت ګواښل شوی چې دا یې د خبریالانو پر وړاندې د جرم یوه بڼه بولي. دغې خبریالې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما چند وخت پیش یک عکسی از خود
افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم خبریالان خوندي نه و. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې اتلس ژورنالیستان وزل سوی دي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې د اکتوبر میاشتې په 13 مخبور سوی افغانستان تر جنوبي سودان وروسته د مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. ویل سوی چې د دغه شمیر وزل سوی خبریالانو له ډلې د دیارلسنو د وزل سوی مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه منلای دی. د راپور له مخې زیاتې وزنې په 2013 کال کې سوی دي. په ځانګړي ډول د 2013 کال د مې په لومړۍ نیټه په کابل کې د دوه ځانمرګي بریدونو له کبله 25 کسان ووژل شول چې نه تنه یې ژورنالیستان وو او پکې د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او فرشتہ محرم دورانی هم شامل و. د یادو بریدونو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای و. د وسلوالو ډلو په حملو کې یو قرباني خبریال چې دا هم وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال د 2000 کال په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې د داعش وسلوالي ډلې یوې انتحاري حمله کې خپل او یو همکاري سخت ټپیان سوي انتقاد کوي چې چای پښتنه نه ده کړی. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما هغه مهال د یو ټلویزیون سره د خبریال په حیث دنده اجرا کوله. د کابل ښار په لویدیځ کې په یو برید کې ټپي شوم. زما خبر کامرمن هم زخمي شو. سره له دې چې ګڼ شمېر بنسټونه هغه مهال ګڼ شمېر د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هغه مهال په افغانستان کې کار کوي. نور هیڅ هم زموږ پوښتنه ونه کړه، نه یې زموږ احوال واخیست او نه یې زموږ په اړه حتی هغه اعلامیه هم ورنه کړه. دغه څه پېښې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي. موږ له هغه وخته تر دې مهاله د دغه څه پېښو شاهدان یو او وخت نا وخت خبریالان ځورول شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي، زندانی شوي دي.
دا خبریال دا ادعا هم کوي چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکې د غصب یوې قضیې په اړه د راپور لپاره د پارلمان یو وکیل چې په خبره یې یاد قضیه کې لاس درلود وهل ډبول سوی او د راپور د خپرېدو مخه یې ورنیولې ده.
زه نه پوهېږم موږ د چا څخه غوښتنه وکړو او چا ته ووایو چې دا یې چا شهید کړي
او د دې قضیا څډول پاته ده.
دا بیا په هلمند کې د ازادي رادیو د وزل سوي خبريال الیاس دای ورور مشتبه محمدي دی چې وای د ورور د وزل کې دوی څلور کال تیر سول خلای هم کورنۍ ته عدالت نه دی تامین سوای. مشتبه چې لخپل ورور الیاس دای سره په همدې پیخه کې شدید انټپی سوای وو ازادي رادیو ته وویل
دا به د حکومت په سبا تر سوالي وای چې آیا دا سړی دی کنه دی او څوک راګیر کړی وو تر څو هغه وخت د مطبوعات څخه ځان خلاص کړي چې هر ورځ پښتون وو دروژن کېدلې تر څو د دې قضیا څنګه سوله د دې قاتلین څنګه سوله خو ولې د سلام حاله پات سوله مشته سوال دا دی مشتم د دې د قاتلون لپاره هیڅ موثقه او دقیق معلومات نه درکړي چې دا سړی
الیاس دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند ولایت په مرکز لخکرګو کې د د په موټر پسې د نخلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې ووزل سو. هغه په خچې چای مسولیت پر غاړه ونه خيست. خو د افغانستان خبريالانو سازمان مسول حامد عبيدي وایي افغانستان د تیر په پرتله وست خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی چې هیڅوک د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو د پټکو د ظلمونو او جرمونو پښتنه او مخنیوي نسی کولای. د ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت نوروز کلچ طالبان وکمن شو لبد مرغه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې او طالبان پرته له کوم دلیل او پرته له یو حقوقي چوکاټ خبريالان نیسي شکنجه کوي ځوروي په یو قضیه کې له بده مرغه عدالت تامین شوی نه دی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غوېدا او انتقادونو په اړه تازه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام تضمین دي. ته یادونه ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې تربیه او کمنې دوه وروسته له دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خبريالان نیولي بندیان کړي دي چې ځینې بیرته خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په زندان کې دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال رادیو مسول حکمت آریان او د افغان غک خبریال مهدی انصاری اوس هم له طالبانو سره بندیان دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا هدا کړی چې ډیری خبریالان د دوی د کار له امله نه بلکې د شخصي مواردو له امله نیول سوي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څومره کسان نیولي او بندیان کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور سوی راغلی چې د 2021 کال راهیسې د سازمان 800 غیر قانوني وزنې او خپل سر نیولې 144 د شکنجه او بد چلند موارد 213 غیر قانوني وزنې او د پخواني دولت د 14 کارکونکو او امنیتي پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې جرمونو ته د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې توګه اعلان کړه. د سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې لغړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته د سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکلا دولت فرته می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې په خوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ او وزې په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانانو وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د په خبره کوم کی
رحمت الله برکاتو یا آزاد رادیو تور کاکم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت را کړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غاک تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت
شاید یو راوستي دا مټر وانان ګوره دا کوي مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پار پنځه په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سلاغانی کې یاده یا دو نیم سلاغانی کې یاده دا یو ځای ستر بل ځای پر وروره دا موږ ټوله کې شی جوړې درسته موږ شرغام طالبان ولور پول شروع کړو